دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو تر نو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان احمد الله ارچیوال په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي د هڅو په دوام ملګری ملتونه غواړي چې راتلونکي میلادي کال د هیواد کې د 8 میلیارډ ډالرو په ارزښت د مرستې او خدماتونو برنامه پلي کړي. واسټریټ ژورنال ورځپاڼې ویلي دا برنامه د ملګرو ملتونو د اوسنۍ بشر دوستانه ماموریت لپولو اوړي او تر ډیره به د حکومتي سیستم پر بیا راژوندې کولو او ټولنیزو خدماتونو ورټولوي. د ورځپاڼې ویلي دا نوی برنامه په خونځویو کې کوچنیانو ته د خوړو په برابرولو، کاري فرصتونو او د افغانستان ګاونډیانو ته د برېښنا په بدل کې د پیسو پر ورکړه متمرکز ده. ورځپاڼې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د مرستیل او د بشري چارو د همغږي کوونکي رامز الاکبروف له قوله ویلي نه غواړي د افغانستان د حکومت بدیل ووسي، خو په خبره یې اړینه ده چې د هغو سیستمونو ملاتړ وشي چې په وسیله د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی کابل کې دی او د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت په اړه له طالبانو سره خبرې کوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وای چې دا پلاوی پرون کابل ته رسیدلی. د دغه وزارت ویان امام الدین احمدی د دې خبرو د پایلو په اړه هیله ښودلې. ویلي دي هیله شته چې دا خبرې پایله ورکړي او دواړه لوري هوکړه ته ورسیږي. احمدی ویلی خبری به د میدانونو په میدان کې د خدماتو او یو شمیر نورو تخنیکی مسایلو د قراردادونو په اړه وی. لدی وړاندې د ترکیې دولتي اژانس انا دولو د هوایي ډګرونو په اړه لوي وړاندې شوی طرح سره کابل ته د ترکیې او قطر د یو ګډ پلاوی د تلولو خبر ورکړي. د برېټانیې حکومت اعلان کړی چې له جنوري میاشتې به د زرګونو افغانانو د ایستلو پروسه پیلوي. د برېټانیې حکومت پرون په دې اړه یو مفصل اعلامیه خبره کړې. په اعلامیه کې راغلی چې وزیرانو سلا وکړه تر 20,000 پورې افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی بریتانیا کې میشکلي. د افغانانو د مشتولو وزیر ویکتوریا اټکنز ویلي د افغان اتباعو د مشتولو بهیر به هغو ته چې ژوند یې په خطر کې دی یوه قانوني او خوندي لاره برابر کړي چې بریتانیا ته ورشي. د بریتانیا د حکومت د اعلامیې له مخې په دې ډله کې هغه خلک شامل دي چې له بریتانیایي ادارو سره کار کړی وي یا د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او بیان ازادۍ په څیر بنسټیزو اصولو ټینګښت لپاره یې هڅې کړي. یو جګپوړی امریکایي چارواکي ویلي دي چې واشنگتن له مسکو سره خبرو ته چې کېدای شي په څو اونیو کې پیل شي چمتووالی نیسي. دغه امریکایي چارواکي ویلي امریکا د جنوري په پیل کې هم د دواړو خیزو هم د څو چینلونو له لارې د ډیپلوماسۍ په مرسته تعامل ته چمتو ده. د فرانسې خبری اژانس په وینا یې چارواکي زیاته کړي یو شمېر مسایل شته چې روسیې رابرسېره کړي او واشنگتن باور لري چې بحث پرې کولای شي، خو یو شمېر نور مسایل شته چې هغوی ډېر ښه پوهېږي هیڅ وخت به پرې موافقه ونه شي. دا څرګندونې وروسته له هغه وشو چې لویدیس په اوکراین کې د نظامي تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د اروپایي ټولنې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي له ایران سره د اټومي تړون په اړه راتلونکي دور خبرې به راروانه دوشنبه په ویانا کې پیل شي. د ایران د اټومي چارو په اړه د اروپایي ټولنې د خبرو همغږي کوونکی انریکا مورا پرون په یو ټویټ کې دا خبره کړې. هغه زیاته کړې په راتلونکي دور کې باید په بنسټیزو او مهمو مسایلو خبرې وشي او له امریکا سره باید له نږدې کار وشي. امریکا تر اوسه مخامخ له ایران سره په خبرو کې ګډون نه لري. هغه خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي هیواد یې د چا په شر ته غاړه نه ږدي، خو یانا کې به په خنیت خبرې ترسره کړي. د کرونا وایروس نوې بڼه اومیکرون په هسپانیا، فرانسې، بریتانیا او ایټالیا کې د زیاتو خلکو د اخته کېدو سبب شو. پرون د کریسمس رخصتیو په دې تر ټولو بوخته ورځ ګډ سفر کوونکي په هوایی ډګرونو او نورو ترانسپورټي اډو کې سره راغونډ شوي. په هسپانیا کې د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره د خلکو د اخته کېدو پیښې د ریکارډ تر بریده زیاتې وي. بلخوا په فرانسه، بریتانیا او ایټالیا کې هم د کرونا وایروس د بدل شوي بڼې خورا زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوي. په همدې حال کې په جرمني کې د کرونا وایروس په اومیکرون بڼه د یوه اخته شوي کس مړینې ثبت شوي ده. د امریکا د متحده ایالاتونو په څو ایالتونو کې هم د کریسمس تر رخصتیو دوه ورځې مخکې په کرونا وایروس د خورا زیاتو کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت شوي. په بنگلاديش کې د یوې لوی کښتۍ اور اخیستنې له امله نه هدرشتنه وشل شوې او دوه وی نور ټپیان دي. په خنن سهار وختي دغه هیواد په جنوب کې شوې. چارواکو ویلي په ایم وی وی جنوي کښتۍ کې شاوخوا 300 مسافر ناسو. د اور وژنې یو مسول کمال الدین بوهیان ویلي چې اور په ماشين خونه کې لګیدل او تقریبا 2 ساعته وخت ونیو چې مهار شي. خای د مړینو شمیر زیات شي ځکه له دوه وی ژوبلونه هم د ځینو وزخنه ده. د سپین روسیې په پلازمینه منسکی د ویاسانا په نوم د بشري حقوقو یو ډله د مخپټو کسانو لخوا پرون دغه خار کې د ازادۍ راډیو د بیلاروسی څنګه د خبريال د نیول کولو خبر ورکړي. د بشري حقوقو د دغه ډلې په راپور کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. خو دومره ویل شوی چې مخپټي کسان منسکی د دغه خبريال کوټه ورغلي. دغه خبريال داسې واخونی ورشو چې پرون د بیلاروس د کورنوي چارو وزارت د آزادې اروپا آزادۍ رادیو بیلاروسی څنګه د سختدریزو سازمانونو پولیس کې شامل کړ. د بیلاروس د حکومت دغه اقدام دغه هیواد کې د آزادو رسنیو او مدني ټولنو د ځپلو شدت خي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لاندې سپې 15.15 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده. د سوداګرۍ او پنګونی د خونی چارواکي وایي د تیر کال پر تلاسه کال د چین او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچا کم شوې ده. د دغه خونی مرستیال خانجان الکوزی ویل دي چې کال د تیر کال پر تل چین ته په صادراتو کې د کموالی ترڅنګ دغه هیواد نه افغانستان ته په وارداتو کې نږدې 300 میلیون ډالر کموالی راغلی دی. په موکړې د کرام شینواری د رپورت ده.
د سوداګرۍ او پنګونې د خونی مرسیل خانجان الکوزی وی چې افغانستان کې د روسي تغیراتو له امله د ټولې نړۍ سره او په ځانګړي ډول د چین سره د افغانستان سوداګري زړه کړه کمه شوې ده.
څکال زمونږه خصوصا د اسد د میشت نه راپدې خو د دنیا سره تجارت په مجموعي شکل باندې د مشکلاتو سره مخامخ شو. تاسو خبرې استی چې د بانکونو مشکلو انتقال د پیسو د ډېر زیات مشکلو، اما بیا هم د چین سره زمونږ تجارت د صادرات خصوصا جلغوزه او وچه میوه همدارنګه قالینی د صادرات لرو او تیګې قیمتي تیګې او نیمه قیمتي تیګې همدارنګه تلک صادرات لرو د چین سره. چین د 2018 کال تر اخره پورې په تقریبا زمونږه صادرات د چین سره د 150 میلیونه ډالر په ارزښت باندې صادرات شوې چې د تیر کال په نسبت باندې یو څه کم دي.
د سوداګرۍ او پنګونې د خونی برسیل ویل چې تیر کال په 2020 میلادي کال کې افغانستان په مجموعي ډول 300 میلیون ډالر څخه زیات چین ته صادرات لرل. خانجان الکوزی ویل چې سږکال له چین څخه افغانستان ته واردات هم د تیر کال په پرتله نږدې 10% کم شوي دي.
واردات هم د ټولې دنیا سره کم شوي دي. د چین سره شاید کم وي او ډېر کم شوي وي او شوي دي. هغه ارقام چې موږ په لاس کې دي، تیر کال موږ د چین سره د 1 میلیارډ ډالر په ارزښت باندې تجارت کوو چې سږکال شاید دا تجارت 200 میلیون ډالر نه څه د پاسه شي. ځکه په دوه لومړنۍ روبو کې د 500 میلیون ډالرو په ارزښت باندې د تجارت ترسره شوی او په دغه وروسته کې خصوصا د اسد د میاشتې مرادي مخته تجارت یو څه د مشکلاتو سره مخامخ شو.
چین د افغانستان په څو سوداګریزو شریکبانو کې یو سر شریکبان دی. چین د افغانستان د جلغوزو د یو سر بازار په توګه هم ګڼل کیږي او په تیرو درې کلونو کې د هوایي دهلیزونو له لارې دغه هیواد ته زرګونه تنه جلغوزي صادر شوي. په تیرو کلونو کې د هوایي دهلیزونو له لارې بهرنیو هیوادو ته د افغان سوداګرو لخوا د توکو په انتقال کې حکومت هم مرسته کوله. سکل هم افغان سوداګرو په خپله چین سره د هوایي دهلیز له لارې سوداګري پیل کړې چې لا هم دوام لري. د اقتصادي چارو کارپوه حکیم صدیقي په دې باور دی چې چین کولی شي په افغانستان کې د افغان پانګوالو سره ګډه پانګونه وکړي او د افغانستان د تولیداتو په معیاري کولو او په نړیوالو معیارونو په برابرولو کې مرسته وکړي.
در استخراج معدن افغانستان میتونیم از ټکنالوژي
خاغلی صدیقي ویل د افغانستان د کلونو په استلو کې کولی شو چې چین له ټکنالوژي څخه ګټه واخلو. د یو بهیر دی که مونږ وکړی شو چې دا بهیر په بریالیتوب سره بشپړ کړو. نور ستر قدرتونه هم دې ته لیواله دي چې په افغانستان کې د کانونو په سکتور کې هم د تیلو او لیتیم په برخه کې پانګونه وکړي، په 2018 کال کې چین لومړنی بهرنی هیواد و چې د لوګر ولایت د عینکو د بیسو په کان کې پانګونه وکړه، او د پخواني جمهوریت حامد کرزي په دوره کې دغه کان څخه د بیسو د سولو لپاره افغانستان سره یو تړون لاسلیک، خو وروسته د یو لړ عواملو له امله د دغه کان د سپړلو کار پیل نه شو. د طالبانو اسلامي امارت چارواکو ویلي چې د دغه کان په اړه د چینی چارواکو سره خبرې کوي.
د امریکا جا آشنا رادیو اوري.
په ټول افغانستان کې ماشومان د زیاتیدونکو خوارسواکۍ، د خوړو د بې ساري بحران، وچکالۍ، روغتیا او تغذیه مرکزونو د اوبو او روغتیایي ساتنې خدماتو ته د نه لاسرسي او د جمعي له امله د سختو ناروغیو سره مخ دي. پام وکړئ دې رپورټ ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی، د خطرناکو ناروغیو خپرېدلو د ماشومانو ژوند د خطر سره مخامخ کړی دی. په 2020 کال کې تر اوسه پورې په ماشومانو کې د شری د شپږو شپېته زرو نه زیاتې پېښې ثبت شوې دي. په دې برسېره د اسهال، ملیریا او ډینګي تبې هم راوستې شوې دي.
تاسو وینئ چې د خوارځواکۍ شدید خوارځواکۍ پېښې مخ په زیاتېدو دي. دلیل یې دا نه دی چې دا د دوو یا درې میاشتو نه زیات شوي دي، نه، داسې نه ده. ښایي مخکې هم په ټولنه کې داسې وي، خو خلکو موږ ته د راتلو لاره نه لرله چې موږ یې تشخیص او بیا علاج وکړو.
په روان کال کې د پولیو وایرس څلور پېښې ثبت شوي دي. د ژمي په موسم کې سخت شرایط، په ډېرو سیمو کې د تودوخې درجه د منفي نه ښکته شوې ده چې د سینې بغل او د تنفسي ناروغیو خطر زیات کړی. کورنۍ د خپلو کورونو او د خپلو ماشومانو د تودو ساتلو کوششونه کوي.
ځکه چې خلک دندې نه لري، معاش نه لري، خواړه نه لري، نو ډېر ماشومان ځکه چې ماشومان ژر ناروغه کیږي او لومړی په خوارځواکۍ اخته کیږي.
د دې میاشتې په پیل کې یونیسف په افغانستان کې د 3.5 میلیونه زیاتو خلکو اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره د خپل تاریخ تر ټولو لوی خواست وکړ چې نیمایي ماشومان دي. د یونیسف د 2 میلیارد ډالرو غوښتنو موخه د ماشومانو او کورنیو لپاره د روغتیا، تغذیه، خوونی او روزنی او نور ضروری ټولنیز خدماتو رسول دي. تیر میاشت یونیسف د زرونه په زیاتو روغتیایی مرکزونو کې د لسو زرونه ډیر روغتیایی کارکونکو ته د نومبر لپاره معاشونه ورکړل، او د زرونه زیاتو روغتیایی تاسیساتو سره د طبي توکو او د ژمي لپاره مرسته وکړه.
هر ورځ حسابيږي، زموږ وخت په تیرېدو دی.
یونیسف د روغتیایی مرکزونو او ګرځنده روغتیایی او تغذیه ټیمونو له لارې د واکسین په شمول مهم لومړني روغتیایی خدمتونه هم چمتو کړي.
کورنۍ نشي کولی چې د ژمي په موسم کې ورسره مرستې ونشي. دوی دا ناورین نه دی رامنځته کړی.
د یونیسف ځواب به د ماشومانو لپاره د ضروري خدماتو په رسولو کې مرسته وکړي چې د نظام د سکوت مخه ونیسي. یونیسف د نړیوالې ټولنې په ملاتړ تکیه کوي چې د افغانستان ماشومانو ته په وخت د توکو او خدماتو چمتو کول یقیني کړي. یونیسف اټکل کوي چې په 2020 کال کې به د 15 کم عمر ماشومانو کې یو د خوراکي بحران، اوبو، روغتیایي ساتنې او صحي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله په سخته خوارځواکۍ اخته شي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2 اعشاریه 0، په لنډو صفو 1.5 اعشاریه 0 او 902 کیلوهرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د متحده ایالاتونو د مالی وزارت افغانستان کې بیوزلو او ضرورتمندو کسانو ته د نورو مرستو په ګډون د بشري مرستې برابرولو لپاره درې عمومي جوازونه صادر کړي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
پر طالبانو د بندیزونو سره سره د امریکا د مالی وزارت جوازونه او د ملګرو ملتونو قرارداد د امریکا حکومت نړیوالو سازمانونو او غیر حکومتي بنسټونو ته اجازه ورکوي چې په افغانستان کې فعالیت ولري او به وځلو خلکو ته بشری مرستې ورسوي.
د امریکا د خزانه وزارت نننی اعلان د اجازه هم ورکړه چې نا دولتي ادارې، نړیوال سازمانونه او د امریکا حکومت د افغانستان د خلکو سره مرستې او د هغو ملاتړ ته دوام ورکول یقیني کولی شي. موږ دلته په دې اړه چې نور څه اقدامات کېدی شي مخکې هم یو څه خبرې کړې وې. دا جوازونه په سپتمبر کې د ورکړل شوو جوازونو سره مل دي. دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1988 نمبر قرارداد چې نن پاس شو سره مطابقت لري. د دې قرارداد موخه دا ده چې د افغانستان خلکو ته اړینه مرسته ورسول شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه قرارداد چې پر طالبانو د بندیزونو د دوام سره سره افغانستان ته د بشری مرستو د لیګلو اجازه ورکوي تصویب کړو. امریکا وایي چې دوی به د افغانستان له خلکو څخه د ملاتړ په لار کې ټول هغه څه چې توانی لري ترسره کړي. خو د دوی لخوا طالبان خپلو ژمنو عملي کولو ته مسؤول ګرځول به هم دوام وکړي.
The adoption of this resolution highlights
دغه قرارداد هغه خبره چې څنګه د ملګرو ملتونو بندیزونو پر رژیم کې داسې تغیرات راولل سي چې نړیوال امنیت ته د ګواښونو په وړاندې اقدامات وږي خو د بشري بحران د ختمولو لپاره د حل لار ومندل سي په روښانه توګه په ګوته کوي.
د دې سره سره چې په کور دننه او په نړیواله کچه د ملګرو ملتونو قرارداد وستایل شو خو په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر د افغانستان سره یوازې د بشری مرستو کول د حل لار نه ګڼي او له نړیوالو د ډیر څه کولو غوښتنه کوي.
نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره اړیکو ته دوام ورکړي، په فعال توګه طالبانو ته لارښوونه وکړي، د حکومت د ټولو برخو په نورمال توګه د چلولو، د امنیت او ثبات د ساتلو او د ټولنیز بیا رغونې او بیا ودانولو لپاره د طالبانو د منځمهالي حکومت سره مرسته وکړي.
ملګری ملتونه وایي چې دا وخت په افغانستان کې شاوخوا 1.5 ملي او بین المللي سازمانونه د بشری مرستو په برخه کې په فعالیت بوخت دي. د ملګرو ملتونو چارواکو یاد قرارداد ستایلی خو وایي چې په افغانستان کې بشری مرستې باید لا زیاتې شي.
موږ په عاجله توګه خپل کار زیاتولو ته اړتیا لرو. په 2023 کال کې به په افغانستان کې بشری مرستې د نړۍ د بل هر ځای په پرتله زیاتې وي. دا مرستې به 28 میلیونه انسانانو ته ورسیږي.
د دې سره سره چې د نړیوالې ټولنې او امریکا وروستاني اقدامات به افغانستان سره د بشری مرستو د زیاتېدو لامل شي، خو نړیواله ټولنه او مرستندوی سازمانونه افغانستان کې د ژورېدونکو بشري ناورین په اړه خبرداري ورکوي.
روحان دوگه طالبان اوس افغانستان کنټرولوي. دوی د زینو ستر ستونزو سره هم لاسو گریوان دی. دوی پیسې نه لري. دوی یو داسې هواد لري چې څومره چې سړی فکر کولی شي هغه مره بې وسه دی. دوی داسې خلک لري چې څومره سړی فکر کوي هغه مره محتاج دی.
په داسې حال کې چې طالبانو د ښځو او نورو بشري حقونو پر وړاندې د نرم چلند ښودلو هڅه کړې، خو نړیوالې ټولنې لا هم له طالبانو څخه بندیزونه نه دي لري کړي. تمه کیږي چې د امریکا لخوا ورکړل شوی دا نوی جوازونه او د ملګرو ملتونو اوسنۍ قرارداد به لږ تر لږه نړیوالو سره افغانستان ته د ژوند ژغورنې د مرستې په ورکولو کې مرسته
وکړي.
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
افغانستان په شمال لویدیځ کې د سختې وچکالۍ دویم کال دی او زرګونه خلک بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. دا اقلیم د چارو ساينس پوهان وایي ک دا اقلیم بدلون هم داسې دوام وکړي د افغانستان په نورو سیمو کې هم ورته وچکالي اټکل شوې ده. قوم وکړي دی رپورټ ده.
د بادغیس ولایت دغه داګونه تل دغه ډول سپیره او تیږي ناول اسمان مهربانه وو او د شاوخوا غرونو واوره به کړی کال ویل کېده او دغه سیمه سمسورولې څو شول چې د ځمکې لاندې اوبه وچې شوې دي او له پاسه د باران څاڅکي
سپورندګي خوشاله هغه د مردم ته بګم هغه 5 ساعت شامل دی کوم
قلعه نو یو تاریخي سیمه ده چې لسلګونو کالو راځي انسانان پکې اوسېدلي دي. خو په تیرو دوو کلونو کې زرګونه کورنۍ له خپل دغه ټاټوبي کډه کړې ده. یو شمیر گاونډي ایران ته اوښتي دي او نور په ماقتی خیریه کمپونو کې اوسي.
ما بسیار از کوترکی فیاد میتونم از سندی برو پناد خدا دوتالگی بیشتر یا کمتر یا میتونم میتونم تا همین سالهای آخری مثل برف و باران بسیار موشه زمستان و بهارا بسیار باران موشد و این چند سال موشه که مثل خوشتولیم برف قطعی ور افتاده باران بسیار اندک حتی که میقدر نموشه یک ظرف مازمی نقدان آب بگیریم و رو استفاده کنیم.
د قلاینه او د سنگ آتش د سیمی اوسیدونکو د سریمیاشتی او سرسلیب تمرستو پای اوسم داسی پیکی سب شویدی چې یو مور یو زوی په بازار پلوري چې نور اولادونه ژوندۍ وساتي. د طالبانو لخوا د بادغیس د والی ماوین وای د خلکو سره د مرستي هلې ځلې کوي، خو د تیر حکومت څخه هیڅ ورته پاتې نه وي.
حکومت خپل چې دی یعنی هغه یو داسې خاص ترتیب تر اوسه پر دې برابر نه دی برابر، ځکه د سر څخه شی ورته پاتې نه و. د تیر حکومت څخه شی په اقتصادي لحاظ شی نه ورته پاتې، نو د مؤسساتو پلار مو کوشش کړی دی زیات مؤسساتو مدیر مجلسونه مو سره کړی چې د خلکو مشکلات تر غوږه مدیر رسولي د خلکو مشکلات.
ساینس پوهانو د افغانستان په ګڼو سیمو کې د لا ډېرې وچکالۍ د خطر زنګ دنګولی دی. شمیری ښیي چې په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان 14% واورین کنګلونه اوبه سوي دي، او د تیرې پیړۍ د وروستیو دوو لسیزو په پرتله وچکالۍ دوه برابره زیاته سوي ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په داسې حال کې چې امریکایان د رخصتیو موسم ته داخليږي، په متحده ایالاتو کې د اکمالاتو زنجیرې کړي د بندرونو د ګودامونو او بیا مغازو ته د تجارتي مالونو د انتقالول په برخه کې د لاریو د چلوونکو د کمبود په وجه د زنډونو سره مخامخ کیږي. په موږ د امریکا غږ د خبریال مایک اوسلان رپورټ ته چې زموږ همکار سید سلیمان شایدر ته دراوروي.
دا وخت د بندرونو او ګودامونو په تمځایونو کې ټرکونه قطار ولاړ دي. د امریکا د ټرکونو اتحادیه چې وا سوداګریزا صنعتي ډله د وای چی په متحده ایالاتو کې دا 10000 ډرایورانو د کمبود په وجه دا ستونزه لا زیاته پیچل شوې ده. د یو محقق او پلټونکو په باور یو بل فیکٹر یا عامل اداره چې د ټرکونو ډرایوران په کافی اندازه نه استعمالېږي. پاوسر ډول یو ډرایور هر ورځ د یو لساتون جملې نه چې اجازه لري د ورځې صرف شپږ نیم ساعته ټرک چلای.
معمولا هغه لار چې د هغې په مټ موږ موټروانان او سامان ورکو او بیا په هغه ډول چې موږ ورسره چلن کوو موږ دوه وخت کم ارزښت ورکوو.
د کوریل په باور علت هم روښانه ده. د مارین په نامو یو رومانیایي مهاجر چې نو غواړي بشپړونه می ذکر شي اوګدا لارې وهلي او لشکاګو نه راغلي دي.
ځینې وختونه ټوله خبره د دې سره تړاو لري چې دغه شرکتونه څه ډول تنظیمیږي، د دوی کارکونکي څه ډول روزل کیږي، دوی ستاسو کار په اړه څومره فکرمند دي، او بل دا هم حقیقت دی چې دوی پیسې ګټي.
د بایدن اداره هله لري چې د ټرکونو او ډرایورانو کمبود د پخوانی پوځیان نه په استفاده او د تربیوي پروګرامونو د پرهول لارې رفقي. د پنسلوانیا د پونتون سوشولوجیست سټیو ویسیلی په باور په دې سېکټر کې چې ډېرې پیسې کتا پورته کیږي او موږ باید دا پوښتنه وکړو چې ولې. نو موږ وایو هغه څه چې موږ په متحده ایالاتو کې ګورو درنیم میلیونه دندې داسې دي چې د ټرکونو د چلولو تجارتي لاسنسون ته اړتیا لري چې ډرایورانه د سیډیل په نوم پیژني. موږ شاوخوا 10 میلیونه کسان لرو چې دغه لاسنسونه اخیستي دي. ځینې درانده ماشینونه چلای او ځینې د ډرایورۍ د سختو مقرراتو په وجه د کنستراکشن یا د کورونو جوړولو په شمول نورو صنعتونو ته مخه کړې ده. د پنسلوانیا د پوهنتون د سوشولوجیست سټیو ماریان په وینا ډېرې زیاتې ستونزې لري.
دا امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
فراکی د ماشومانو متخصص روغتیا پلان د علمی بنسټونو او اغیزمنو کسانو غواړي چې د ګزړن په وړاندې پروانې مبارزه کې فعال ونډه واخلي. په ورته وخت د فرا د علمی مرکزونو مسولان وایي چمتو یو چې د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته وکړو. نورحال
دنکی بولا نیکمل په دې رپورت کې اوري. په فرا ولایت کې د ماشومان متخصص ډاکټرانو وایي د ګزړن ناروغي په وړاندې پروانه مبارزه کې نه یوازې طبي تدابیر اړین دي، بلکې علمي او ټولنیز لارې هم مهمه بلل کیږي ترڅو عامه پوهاوی په شډول تر سره شي. د دوی په وینا د روغتیايي کارکونکو برسیره علمي او ټولنیز بنسټونه هم مسؤلیت لري ترڅو عام ولسته د ګزړن د خطرونو او د واکسین د ګټو په اړه معلومات ورکړي. په فرا کې د ماشومان متخصص ډاکټر محمد هاشم سمیم وایي علمي بنسټونو ته په کار ده
د واکسین په وړاندې د شته خندونو په لمنځه وړلو کې خپل ونده ادا کړي.
د ګوزند ناروغي مخنیوي د ټولو مسولیت د ډاکټرانو څخه نیولې دی تر پوهنتون استادان او د شونځي استادان ټول کسان حتی د کلیو هغه د شوراګانو رئیسان ملا امامان یعنی د ټولو مسولیت دی چې خلکو ته د ګوزند ناروغي په اړه باندې معلومات ورکړي چې ګوزند یو ناروغي ده چې اداغي علاج نشته. په هیڅ توګه خپل ماشومان د واکسینه څخه محروم نه کی.
بل پلو د علمي مرکزونو مسؤلین چمتووالی شي چې د ګوزند په وړاندې پروانو مبارزه کې ونډه اخلي. د دې ولایت د مرختیایي علومو مؤسسي رئیس عصمت الله فیضی ډاټ سرګندوي چې د ګوزند په شمول د ټولو هغه ناروغي په تړاو عام ول سره پیغامونه او معلومات شریکوي کوم چې د ټولنې د وګړو روغتیا او ژوند ګواشي.
د ټولو ساري امراض پر تبه د موږ ماشلونو ته د غوي اتا کله کله د والدینو ته ورکچاپونه دایرو ورته ورکوي هغه معلومات ترلاسه کوي. په ځنګلي ډول باندې څنګه چې پولیو ډېر خطرناک مریضي ده نو اکثره زموږ شاګردان ته موږ پروژې ورته ورکوو سازان ته پروژې ورکوو. موږ به دې بخش کې چې څه موده لاسه وسي انشاءالله د ملت خدمت کوي تر څو ملت دغه وژونکي ناروغي څخه وژغورل شي.
له دې سره هممهاله په فراه کې د ابوناصر فراهي پوهنتون رئیس عبدالصمد وزیري له ټولو زده کوونکو او ښوونکو څخه غواړي چې د ګوزند ضد واکسین د پلي کېدو په برخه کې د عامه پوهاوي لپاره مرسته وکړي.
وایي وظیفي هر فرد جامعه
د ټولنې د هر غړي مسؤلیت دی. یوازې د ډاکټرانو دنده نه ده بلکې هر څوک باید ونډه واخلي او د ځان لپاره د یو مکلفیت ګڼو. د پوهنتون د رئیس په شمول د استادانو او محصلانو د ټولو مسؤلیت دی چې عام خلک وهڅوي چې خپل ماشومان په نږدې روغتیایي مرکزونو کې د پولیو د واکسین په موخه حاضر کړي. روغتیایي کارپوهان په دې باور دي چې له واکسین څخه د یو شمېر کورونیو انکار او ناغېړي په سیمه کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغي ویروس خپرېدو ته زمينه برابروي.
سپيني خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپيني خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر مخام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
ځوان طالب جنگیالی د خپل بریانه خوختي خود سخت اقتصادي کړکچ لکبل د هواد راتلونکو نصرګند دي. یو شمیر طالبان وایي چې دوی خپل مقصد ترسیدلی او سیاسي اقتدار ترلاسه کړی دی خو ولس بیا د لوګي او بې وزلۍ نه شکایت کوي. ځینې مېرمن وایي چې راتلونکو سرګند نه لري. نور جزئیات په دې رپورت کې اوري.
هغه ځوانو طالب جنگیالی نصر چې د بریا او خوشحالۍ سره کابل فتح کړ دی او نصرګند برخلیک سره مخامخ دي. هغه هیوا چې هغه د دوه ولسی زورا په دی خو د لاس راوړلو لپاره جنگی دی دی اوس د سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. دوی فقط جګړه پیژني او د جګړې د میدان خاطرې پیادي او وربندې ویاړي خو بیا ډیر داسې ځوان طالب جنگیلی هم د هغه په منځ کې شته چوکړي د نړۍ سره ځان برابر کړي او جګړه هیر کړي. په داسې حال کې چې د کابل سقوط نه څلور میاشتې تیرې شوې دي خو لا هم هغه د امریکا او د هغه د متحدینو په وړاندې بریا ګلمانځي داسې بریا چې د لاسرارولو لپاره دوه لسیزی جنگی دلیدی.
مګ چې کله د امریکایانو سره جهاد شریکوي په هغه وخت کې زه تقریبا 14-15 کلن وم. په هغه وخت کې د ما خپل ورور چې واغه سر ګروپ وزه به دغه سره تلم یعنی کم مبارزه وکول. کله چې زه د 40 کلن شوم نو بیا ما خپل پول برټان د مجاهدینو سره وم. په هغه وخت کې یعنی ما قانوني امرم د جګړې لپاره هغه مناسب و.
په دې اوګډه جګړه کې او په کابل ښار کې د ځانمرګو بریدونو لکبله زرګونه کسان وژل شول او یا هم مایوب شول. اوس په همدې ښار کې طالبانو ګرځیدل خلک حیران کړی دي.
ډېر د خوښۍ احساس کوم ځکه چې هغه ارمان چې د موږ د شل کاله و هغه موږ پوره کړی. هغه چې موږ په دې پسې د ارمان سره چدلی و د ارمان د موږ د افغانانو او د موږ د مسلمانانو ارمان و چې هغه دغه هیواد او دغه خاورې ته او دغه خلکو ته سوکالي امن او ازادي و.
په پیل کې طالب جنگیالیو په ښار کې کلاشینکوفونه په غاړه او شخصي جامې اغوستي خو اوس حالات په بدلیدو دي. پوځي او امنیتي یونیفورمونه یې پرتن کړي چې د کار د کابل ښاریان یو څه آرام کړي دي. د پخواني رژیم کارمندان لا تر اوسه هم د انتقام ویر لري. دونجونو لیسې لا تر اوسه هم بند دي خو نصرت الله د امریکا تبلیغات کوي او وایي چې هغوی نړیوالو ته د طالبانو غلط تصویر ورکوي.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. مو ستاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای پاک.